کېدو مخکې خپل ټولې درې سیالۍ وګټلې او په ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. د سبانۍ سیالۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویاند هوتک فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان لوبډله دې سیالیو ته پوره چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې 13 واره مسابقې کړي او ګڼو کې افغانستان بریالی شوی، خو سبانۍ لوبه دواړو ته ځکه مهمه ده چې په نړیوال شلاوریز اصلي لوبو کې لومړنۍ سیالي ده. افغانستان په دوم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای ده. د دوهم ګروپ یو مهمه سیالي نن د هند او پاکستان ترمنځ کیږي. دا دوه ټیمونه په نړۍ کې سرسخت سیال ټیمونه بلل کیږي. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبی په سټډیوم کې پلان شوې ده. راپورونه لمخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده چې په ټلویزیونونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. تر لنډې دمې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د مجیب حبیبزی په کوربتوب مه هېروي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلامونه دوستانو، خراغلاس د روختیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ته په دغه خبرونه کې نن زه مجیب حبیبزی ساسو کوربایم. په روانه خبرونه کې به د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر مسلې خبرې وکړو او خبرونه کې به د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګل خان حیوب هم را سره یو ځای شي. خو تر هر څه دمخه دا چې په افغانستان کې د پولیو وضعیت یا ګزند څنګه دی او څومره کسانو ته په پام کې ده چې د ګزند واکسین تر سره شي په ټول هیواد کې، او د ملګرو ملتونو سازمان په دغه برخه کې د پولیو د محو یا ختمولو په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه په پام کې لري تر سره کړي، په دې تړاو د خپل همکار راپور اورو او لاغه پس راګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسین د کمپاین لپاره ملاتړ کړي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکې میاشت یعنی د نوومبر په 8 نیټه به د دې واکسینو د ورکړې کمپاین پیل شي. دا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګزند ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیر کلونه د بیلابیلو لاملونو له امله ترې محروم وو. لدې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکینی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې ګنې په یو شمیر سیمو کې ماشومان ته د ګزند ضد واکسینو د ورکړې مخنی ولي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې کور په کور ماشومان ته د پولیو د واکسینو کمپاین هغه مهال لستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یو ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي دا بنګلو د دې کمپاین نوې پایل مهم ګام بولي وایي د پولیو واکسین باید لومړیتوب وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ګل خان ایوب هم د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین د کمپاین لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تمه ده په دې کمپاین کې نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګزند ضد واکسینو دوهم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو مسؤول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټول هڅه به دا وي چې له 15 کلونو کم عمر هر ماشوم واکسین شي.
دا ځل څنګه چې زمينه مساعده ده په افغانستان کې لاسرسي ډول ستونزه نشته، نو ټول کوشش به همدا وي چې تر هر وروستي ماشوم پورې ځان ورسوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو دخته ماشومان شمیر شپږ 500 ته رسید، خو سږ کال یوازې د وی بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان کلي یوې خوا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د واکسین پایلې یو خبر یادوي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې خوارځواکۍ سره د ماشومانو د مخ کېدو په اړه خواشینی دی. یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد بولي او زیاتوي نامنی په خپل ځای خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیايي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیايي مرستې هم د پام وړ کمې شوې دي. یونیسف له قوله همدا اوس په ډیر شمیر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسول او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د ژر تر ژره مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت موین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې و چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو مرستندویه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې پر رسیدو سره به یې تر ډېره حالت بیرته عادي شي.
دوستانو په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ګوزن کمپاین کور په کور د نومبر په اتمه پایل او امدارنګ واکسینې تقریبا 3.3 میلیونه ماشومانو ته ترسره کړي. دا په 13 کلونو کې به لومړی ځل وي چې په هیواد کې په سرتاسري ډول دا کمپاین او واکسین تطبیق کیږي. دوستانو په خبرونه کې را سره د عامې روغتیا وزارت د کتلي معافیت مسؤول ښاغلی ډاکټر ګل خان حیوب یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایست چې خپل د ګوزن څه ده او په کوم عوامل سبب کیږي چې ماشومان اکثرا متاثر شي ترې؟
بله، په لومړي سر کې خو تاسو ته د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. لکه چې د پولیو د نامه سره خو اوس مهال د نیک امر زمونږ ټول وګړي او ډېری هیوادوال د دې د نامه سره آشنا دي. نو پولیو خپل داسې یو میکروب دی، یو میکروب دی او دا میکروب یو ډېر وړوکی میکروب چې هغې ته وایرس ویل کېږي. نو د یو وایرس له کبله دغه ناروغي منځته راځي او دا وایرس چې دی د انسانانو په غایته موادو کې دا شتون لري او کله چې د انسانانو خواړه او اوبه دا په دغه میکروب باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب د انسانانو د بدن هاضمي سیستم ته داخليږي او کله چې هاضمي سیستم ته داخل شو نو په ډیرو حالاتو کې کېدلی شي چې دا د هاضمي سیستم د لارې نه بیا د وینې دوران ته داخل شي او د وینې ته د دوران ته د داخلېدو نه وروسته بیا مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او بیا مرکزی عصبي سیستم په اخته باندې اخته کی. نو په دې اخته کېدو کې په لومړي سر کې داسې امکانات شته چې یا د ماشوم په بشپړ ډول سره لمانځه ویسي د لمرګ لامل وګرځي او یا کېدلی شي چې د بدن یو غړی یا څو غړي یا لاس او پښه او یا دواړه پښې او لاسونه او یا هم کېدلی شي چې تنفسي عضله یې فلج کړي. نو که کله چې تنفسي عضله فلج کړه نو بیا په دې وخت کې عیني مرګونه هم منځته راوړلی شي. نو دا یوه فوق العاده ساري ناروغي ده او د ډېری ماشومانو ژوند د دې ناروغۍ له کبله د ګواښ او خطر سره مخامخ دی.
مننه ډاکټر صاحب. پوښتنه به وروسته نورې هم مطرح کو خو اوس له اوریدونکو سره غواړم چې ورته ووایم تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 00200212 15 01 01 او همدارنګ 00200212 شپږ 01 01. انداز موږ د واتس اپ شمیره هم ده، تاسو کولای شئ په واتس اپ هم اړیکه را سره ونیسئ. د واتس اپ شمیره به تکرار کوم 00200212 یوشت دولس شپخت سالویک سفر یو. ډاکټر صاحب په دې تړه ورته وایي چې یو شخص څنګه مصاب کیږي، د مصابېدو لارې څه دي، مثلا کوم عوامل تر ډیره ماشومانو ته ګواښ پیښوي په دغه مرض کې؟
بلی، دا خو په دې پوری اړه لري چې په هغه ځایونو کې چې د پولیو ناروغان په کشتون ولري، نو کله چې خدای مکه په کم کلی کې په کم خار کې یو د پولیو مثبت پی خرامسته شو یا یو ماشوم په پولیو باندې اخته شو، نو دا داسې ویل کیږي چې د هماغه خپل چاپیریال 200 نور کوچیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو دغه ما تاسو ته مخکې ویلې چې د غایته موادو د لارې نه د وایروس نورو انسانانو ته انتقالیږي، نو دغه غایته مواد خو زمونږ تاسو خو په دې باندې پوهیږو چې زمونږ لکه کورنۍ یو شخصي حفظ صحت چې ده دا ډیره کمزوري ده. زمونږ هیوادوال اوس لا هم د عجب طرفه کولو نه وروسته په اوبو او صابون سره لاسونه نه مینځي. همداسې زمونږ ډیری هیوادوال په ډیرو ځایونو کې دوی چې دي دغه د تغاوت عملیه یا دغه کم ډک جوابي چې کوي، نو دا په سرخلاصو ځایونو کې کوي، په یوازې دې چې په بندو ځایونو کې او یا دا چې د کمودونه چې دي اوس مخکې اصلي هغه فلش سیستم دی، نو په ډېرو ځایونو کې دغه هم وجود نه لري. نو هغه ځایونو کې چې د تغاوت عملیه په خلاص شکل باندې کیږي، نو بیا دغه په خلاص ډول چې کوم ځایونو کې دغه رواجونه دي یا مجبوریتونه دي، نو دغه د دې ناروغۍ د سرایت لپاره ډېر زیات چانس برابرولی شي. نو کله چې دغه غایته موادونه د خاورو د لارې نه یا د لاس یا د پښو د تماس په اثر باندې دغه ککړ شي، نو بیا دغه ککړ میکروبونه چې دي په تدریجي ډول سره خواړه او اوبه ککړی. کله چې دا اوبه او خواړه په دې باندې ککړ شول، هغه د انسانانو د خولې د لارې نه بدن ته داخلیږي، او کله چې بدن ته داخل شو او هغه خواړه په دغه میکروب ککړو، نو بیا هغه په انسانانو کې د پولیو وژونکي او تلپاتې معلومونکي ناروغي رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به موږ هڅه وکړو چې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي، خو تر هغه د مخه دا چې نن د اکتوبر 24مه د پولیو یا د ګزان د محوي ورځ ده، څه فکر کوئ په هیواد کې د دغو د محوي لپاره هلې سرې تر څه بریده بریالۍ وي په تیرو څو وروستیو کلونو کې، او هو څه په کار دي چې ورته وشي تر څو موږ وشو کولای چې ماشومان خاصتا په لور پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې کلي او بانډې دي، او تاسو د مخه ورته یادونه درلوده چې خلک د ژوندانه هغه اساسي امکاناتو ته مثلا لاسرسی نه لري، او له سرخلاصو تشنابونو څخه استفاده کوي، او یا هم هغه چاپیریال داسې نه دی چې له روغتیایي اړخه خلک پکې مسون واوسي. د حل لارې به څه وي ډاکټر صاحب؟
حل لارې خو البته یو خو همدغه دي چې لکه د تاسو غوندې دغسې رسنۍ چې دی لوړ د پوښښ کچه لري په ټول افغانستان کې، او یا هم بی بی سی راډیو چې ده، دا هم زمونږ هغه راډیو ده چې ډېر زیات خلک پرې اعتبار هم کوي، او د بلې خوا نه ډېر پراخه د پوښښ کچه لري. نو د تاسو دغه راډیوګانې خو البته تاسو هغه تیر وخت کې همکاري او مرسته چې په دې لاره کې کړې ده، د دا مونږ هیڅکله هیرولی نه شو. خو د مونږ تمه د تاسو دواړو نه، د تاسو د راډیوګانو نه ډېره زیاته ده چې که تاسو نور هم د مونږ دغه برخو ته پام وکړئ، د خلکو ذهنیت روښانه کوي، خلکو ته هغه لارې چارې وښودل شي چې په هغې باندې د پولیو مخنیوی کېدلی شي. همداسې موږ به تر ډېره په بریده کوښښ وکړو چې په کلو او بانډو کې د دیني عالمانو د لارې نه، د ممبر د لارې نه، موږ وکولی شو چې ټولنې ته د پولیو خطر هم بیان کړو، خلک د پولیو د خطر نه هم خبر کړو، او د بلې خوانه دغه حفظ الصحوي شرایط په پام کې ونیسي. یعنی په ډېره اسانۍ سره اوس مهال خو ګوري دغه کرونا چې وبا چې په ټول نړۍ باندې اوس پل تور او کرغېنن سوری غورځولی دی، د دې د مخنیوي دپاره خو اوس مهال له نیکه مرغه واکسین پله پیدا شوی دی، خو د دې په څنګ کې نور هغه د مخنیوي تدابیرې چې دي، د لاسونو بیا بیا مینځل او په سوبو او صابون سره د ګڼې ګونې ځایونو ته نه ورتلل، او همداسې هغه څوک چې په دې ناروغۍ ککړ دي هغه په کور کې پاتې کېدل، دغه شیونه دا د پولیو دپاره هم همدې ته ورته موږ غواړو چې ټولنه دغه شیونه مراعت کړي. ځکه که چېرته یو څوک په پولیو په میکروب باندې ککړي او هغه په اوبو او صابون سره د شلو ثانیو دپاره لاسونه ومینځي، یا د هغه ماشومانو لاسونه ومینځي او د هغوی نظافت مراعت شي، انشاءالله واکسین خو ډیر ګټور دی، ډیر ګټور دی. خو یعنی د دغه وقایوي تدابیرو په پام کې نیولو سره هم د پولیو مخه نیول کېدلی شي. نو که چېرته زمونږ ټولنه پاکه وي، زمونږ وګړي د نظافت په ساتلو سره یا د دې په مراعات کولو سره، یا دوی ته د پاکۍ او د نظافت ګټې بیان شي چې هغه د تاسو رسنۍ په دې کې ډېر کومک کولی شي، دیني عالمان زموږ سره کومک کولی شي. نو که خلکو دغه ذهنیت دوی ته ورسیږي، نو زه په دې یقین لرم چې د واکسین په خوا کې دغه ټول ګټور تدابیر دي. او په تېره بیا اوس مهال خو مونږ د نیکمرغه چې ګټور او اغېزمن واکسین په لاس کې لرو. پخوا خو زمونږ ستونزه دا وه چې مونږ به په هر کمپاین کې
ډاکټر صاحب په کمپاینونو او واکسینونو به وروسته خبرې وکړو چې څه ډول د باید تطبیق شي او په کومو سیمو کې ډېر خلک ترې مثلا کولی شي ګټه پورته کړي، او د کوم عمر ماشومانو ته باید ورکړل شي. خو تر هر څه دمخه دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري د ژوند شتمنی پروګرام د روغتیا د ژوند شتمنی اوریدونکو لرو، اوریدونکو برا وخلو ډاکټر صاحب تاسو به پوښتنې ځواب کړئ لغه پس خبرونه کې پر واکسین او امدارنګ چې په کوم سیمو کې ډیر ورته د افغانستان اړتیا ده چې تطبیق شي، پر دې به بحث ولرو. بل السلام علیکم، څوک لکم ځای څخه خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، طالب خیر جوړه.
اورور څوک لکم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو څه؟
رحیم الله د هلمند ولایت څخه. د ډاکټر صاحب څخه مې دا غوښتل چې څو ځلې په یوه ورځ کوښنی ته ما واکسین ورکول شي تنری او کنه لري.
مننه لا تاسو لاړ بشو. بل اوریدونکو ته په څوک په خط کې را سره لرو. بل السلام علیکم، څوک لا کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلام علیکم
ډاکټر صاحب، د رحیم الله ورور پښتنه مو واوریدل چې له هلمند څخه مطرح کله دوی ته ساسو جواب څه دی؟
رحیم الله جان ورور، خو رښتیا هم چې ښه پښتنه وکړله دی ورور ته، خو زم په خپل وار سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو د دې پښتنه خدا شو چې یو ماشوم ته په یو ورځ کې څو ځله د پولیو واکسین
ورکړي، هدف پیدا وي چې په کال کې به
او دا به تا مغه وای. نو په یو ورځ کې ماشوم ته مغه یو ځل واکسین ورکول کیږي، اما غتوا سات کې واکسین په یو ورځ کې د دې لپاره کفایت کوي. خو د دې لپاره چې ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغي په وړاندې خوندي شي، نو دا ضروری ده چې د یو کلنۍ پوری د تا 15 ځلې د پولیو واکسین ورکړ شي، او د دې په څنګ کې هر ځلې چې د پولیو د واکسین ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي یا د دوی کلو باندې ته ورځي، نو دوی دې کوشش وکړي چې هغه خپل ماشومان د پولیو د واکسین ټیمونو ته راولي، ترڅو وکولای شي چې دغه ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغي په وړاندې خوندې شي.
مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته به ورشو. السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلامونه نیکه هله احترامات تاسو ته او خواږه ملګری چې ازادي راډیو نه د صحت خبرونې ته غوږ دی ټولو ته سلامونه کوم.
ورور، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
مننه خو سیاست الله صافی هم د سندونو کور لګمات.
صافی څه پوښتنه مو څه ده؟
مننه خو ځینې اشخاص دی یو نظر لرم د پولیو واکسین پسې خبرې کوي کنه، ځینې ناپوه کړی دي چې هغه پوهه نه لري صحت بخش کې سم پوهه نه لري، وایي چې دا واکسین خلک تطبیق کړي دا ډېرې ستونزې منځته راوړي او ښه نه ده. نو زه هغې ته توصیه دا لرم چې واکسین خو د ژوندي پر مړ پارازیت نه جوړېږي، بیا تطبیقېږي. او دوه درې پوښتنې مې د ډاکټر صاحب نه دي، هیله ده چې راته جواب کړي. دغه پولیو واکسین کچیرې د دریو سال دوه قطرو نه زیات استعمال شي جانبي عوارض لري که نه لري؟ او بل پښتنه مې په ټول افغانستان کې پیخې سو ته رسیدلې، سو پیخې سب شوې دي. او درېمه پښتنه مې دا ده چې د پولیو ناروغي کوم اشخاص چې په پولیو ناروغي اخته وي هغه تداوی لري او کنه لري؟ ډېره مننه چې ماتم په خبرونه کې وخت.
مننه کور ودان. بل اوریدونکو راخلو، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟ السلام علیکم.
محترم سلامونه، ډاکټر صاحب تم سلام کوم، فضل خدی ورداګ مده باندې چک ورداګونه.
ورداګ صاحب تاسو مشخص پوښتنه څه در ډاکټر صاحب څخه؟
مننه ډاکټر صاحب، مې سوال پوښتنه دا غواړم د پولیو لرو پرتو سیمو کې چې خلک ژوند لري کاسون زیاتره دغه د پولیو واکسین د خپل ماشومان د پوره نه تطبیقي وي مخالفت وکړو، وی په رتونکو کې د دوه ذهنیت خرابې وي، یعنی دوه خلکو د فور د څه یو داسې نظر لري چې خلک دغه نظر وخلي چې د دوه تیارونو رڼو تروشي خپل ماشومان واکسین کوي، نه داسې واګوي ورکو چې لرو پرته سمو کې زیاتره خلک خپل ماشومان واکسیني وي، په دوه خاطر باندې وي ذهنیتونه خرابې وي، نو داسې واغې د هغه غوړ یو
به ډاکټر سره لدی چې په دې مسله خبرې وکړه چې ما په هواي باید لوړ شي تر څو خلک وشي کولای چې خپل ماشومان ته ګوزان واکسین تطبیق کړي. بیا به هم د ډاکټر صاحب نظر راوخلو، په خو تر دې د مخ کې زموږ ملګری له لغمان ولایت څخه باندې کني ولې وا ډاکټر صاحب دغه پوښتنه دا و چې په ټول افغانستان کې تاسو ته امر شته چې څومره د پولیو پیخې دغه اوس مهال موږ لرو؟
نو بلې صاحب، ساتي صاحب ته هم زه په خپل وار باندې سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم، د نیک نظر قدر کوم، ځکه چې دا زه فکر کوم هغه احساس دی د سره هیوادنې چې د خپل هغه د زړه خواله زمونږ سره شریک د پروګرام په اړه مثبت نظر وړاندې کړ، نو د ده د نظر او د ده د احساس زه قدر کوم. نو پولیو د پښتنه وکړه چې پولیو واکسین کده زه تاسو کو نه زیات ورکو، البته دوا درې سات کی څلور سات کی د دې بعد اوسه لکه ناوړه اغیز په ماشوم باندې نه ای ک فکرم کړی کتی ته تاسو په پروګرام کې زمونږ سره همکار اوسئ، نو من خپل رضاکارانو ته وی دي کچې ته تاسو په دې باندې پوه شئ چې یو ماشوم دا واکسین برتا د خلینه راويست توي ک او یای ګولم په مخ کانګي وکړي، نو بیا دویم ځل تاسو دې ماشوم ته دا واکسین ورکړي، نو په دې کې خو ګورې موږ تاسو ته یو فکر پیدا کیږي چې دا واکسین خټول بده ټکړې نه یو اندازه بده د معدي ته تیر شوی، خو بیا هم موږ پوره دوز بیا د سره ورکو، نو دا کچیرته د دوه ساس کو په زیادري ورکړسي دا کوم نه وړه غیزه په ماشوم باندې نه پیدا کوي، ماشوم ته کوم خطر نه متوجه کوي، خو کچیرته لکه په زیاته پیمانه باندې واکسین تطبیقیږي د درې څلور ساعت په نړیر، نو بیا کېده د شي ځکه دا هم یو ځندې کمزورې شوی میکروب دی، او زمونږ تاسو د ماشومانو لکه غذایی رژیم دومره ښه نه دی، د دوی معافیت سیستم قوي نه دی، بیا دا خپل دا میکروب کېدلی چې په بدن کې فعال شي او خپل ناوړه اثرات پرېږدي. نو ښه خبره دا ده د بل خوانه مونږ دغه واکسین چې دی امدادو ته کی د هر ماشوم په سر سنجول دی نو که چیرته ماشومان ته اضافي تاکي د پولیو ورکو نو بیا مونږ کېدلی شي چې د واکسین د کمښت سره مخامخ شو. او د چې بله پوښتنه داسې کړې وه چې اوس مهال مونږ څو مثبتې پیښې د پولیو لرو، نو هغه ده ته ویلی شم چې د نیکه مرغه د نیکه مرغه چې اوس مهال مونږ په ټول افغانستان کې اغام د دې کال په سر کې د جنوري په میاشت کې یو د پولیو مثبت پیښه لرنه چې هغه هم د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ نه راپور شوی وه. او د جنوري نه دې خواته د الله په فضل سره مونږ هیڅ پولیو مثبت پیښه نه لرو، نو دغه مونږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه ده، د پروګرام دپاره یو غټ زیری دی. نو که چېرته مونږ په ښه کیفیت سره یو دوه کمپاینونه چې دا اوس هم تمه ده او پلان کړي دي دا ترسره کړو، نو مونږ به وکولای شو چې د پولیو د وحشي وایرس هغه ګرځېدل په افغانستان کې کم کړو.
مننه ډاکټر صاحب. دا د جانبي عوارضو او اعراضو په اړه به وروسته خبرې وکړو، دا چې د بدن کوم عضلاتو ته ډیر زیان رسوي او څنګه کولای شي چې بیا یې مخه ونیول شي، آیا د سکومه تګلاره شته یا علاج ممکن دی کنه؟ ښاغلی صافی او بل پوښتنه هم درلود، اخته شوي کسانو د غوی د درملنې امکانات شته ډاکټر صاحب که څنګه؟
نو دا خبره دا پښتنه هم ما جواب کوله. خیر دا زما لک خپل شخصي نظر دی، باور کوي چې دې کلوې ما د زړه د درد نه وېما. نو زه چې د پولیو ماشوم چې خیر دا خو د زړه د درد دی، دا د الله پاک خپل لورینه ده چې چاته ژوند ورکوي او د چا نه اخلي. خو زه په دې عقل باندې داسې وېما چې اسې زه د ما د خپل ذهنیت تاسې وای چې هغه ماشومان چې په پولیو باندې اخته یا ما وخت مړ شي، یعنی زه په هغو باندې دومره نه خپه کیږم، خو هغه ماشومان چې هغه په تلپاتې معلولیت باندې اخته شي بیا ټول عمر یې د کړاو سره تیریږي، باور وکړئ په هغې باندې زړې خفه کیږم. ګورئ دغه حدیث مبارک دی وایي چې هغه نیکمرغه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې په هغې کې ماشوم شته، ماشوم په کې شتون لري. او بدمرغه کورنۍ بیا هغه کورنۍ ښودلې ده چې هغې کې معلول ماشوم په هغې کورنۍ کې، نو دغه معلول ماشوم چې دی دا رښتیا هم په خپله د دې ماشوم دپاره، د دې د کورنۍ دپاره او د ده لکه د ټولې ټولنې دپاره بیا د اوبو بار جوړېږي، او دا بیا ټول خپل ټول ځان د کړاوونو او د ستونزو سره بیا پکې مشي. نو دغه شی نه چې دی دغه بیا سره انسان رښتیا هم ډېر زیات ځوري. نو د دې لپاره ما داسې ویل چې پولیو هیڅ علاج نه لري، که چېرته یو ځلې ماشوم خدای مکړه په دې ناروغۍ باندې اخته شو، هغه تلپاتې معلولیت یې بیا د ده سره د عمر تر پایه پورې ملګری دی. که دا ډېرو مجهزو روغتیایي مرکزونو ته امریکا، لندن او دې ځایونو ته هم ورسې، نو ساينس په دې باندې تر اوسه په دې نه دی قادر شوی چې د دې درملنه په سمه توګه سره وکړي. او بل یو زمونږ اورېدونکی چې د چکر ولسوالۍ نه و، نو ده د نظر هم زه قدر او ستاینه کوم. دا رښتیا هم چې په ځینو ځایونو کې زمونږ هیوادوال د پولیو په اړه د ناوړه تبلیغاتو د اغېزې او اثر لاندې راغلي دي. نو په هغې کې لکه همدغسې نیک خلک لکه د خپله دا د چک وردګونه چې مونږ سره په اړیکه کې شوی و، نو دغه لکه په خپله د کلو په غونډو کې یا د دینی عالمانو د لارې نه کولی شي چې همدغسې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي او په خلکو کې د پولیو په اړه د پوهاوي کچه لوړه کړي او د خلکو دپاره د دې ذهنیت جوړ کړي چې خلک دا خپل ضرورت وګڼي او خپل کوچنیان په هغه ټاکلي وخت د پولیو د
واکسین
لپاره
راوړي. مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو دیونه په ورځو کې اوریدلای شي. اوس د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی او په دغه پروګرام کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګلخان ایوب میلمه دی او د پولیو یا گزرن د واکسین او د ناروغي پاره دلته په دغه پروګرام کې خبرې کوو. نن د اکتوبر 24 نیټه ده، د پولیو یا گزرن د محوي ور سره سمون لري. زه مجيب حبيب زایما زو بل اوریدونکو را خلو. سلام علیکم، څوک لکم ځای څخه خبرې کوي؟ فکر کوم اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي، مثلا دوی یا واکسین شوي نه دي او یا د چې کم واکسین ورسېدلی، دغه مرض اکثرا د بدن کوم غړي متاثره کوي، کوم غړي ژوبلوي یا ضرر ورته رسوي؟
بله صاحب، دا پولیو خو دا سیوانه روغی دا چې د بدن ډیر غړي لکه اخته کولې شي، ډیر وړو کې نارامي رامنځته کولې شي. ګوري لکه موږ تاسو دا عادي ریزوشونه زکامونه چې دي، دا لکه موږ تاسو د دې سره ډیر مخامخ کیږو. د دې پایل هم د غدې عادي ریزش په شکل باندې دی. ځینی وخت دا د ستونی دردونه هم د دې سره ملګری، او بیا د ستونی د دردونو نه ورخواته ډیر لوړه پیمانه باندې یا په لوړه درجه باندې تب هم ور سره ملګری. چې د دې په څنګ کې بیا دغه ټول شین چې دی دغه د تحمل وړ دی، یعنی دا تیریدونکي دي. خو خطرناک حالت چې دی هغه کله چې میکروب د وینې دوران ته داخل شو او د وینې د دوران د لارې مرکزی عصبي سیستم ته لاړ، نو مرکزی عصبي سیستم دا بیا فلچتی یا د کاري غرزي. نو کله چې دغه مرکزی عصبي سیستم فلج شو، بیا په ماشومانو کې د یو لاس غړی یو طرف یا یو لاس او پخه یا دواړه لاسونه یا دواړه پخې او یا هم کېدلی شي چې هم لاسونه او هم پخې دا فلج کی.
مننه ډاکټر صاحب، د چین پر د گزارن پر علایم او عوارض مو خبرې وکړې. یو اوریدونکو به راوخلو ډاکټر صاحب چې دوی له کوم ځای اړیکه نیولې او پوښتنه به څوي. سلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ډاکټر صاحب، هیڅ څوک سلام او تاسو ټول ته سلام وایم. موږ ډیر خوشاله یو چې په شفاف ډول افغانستان کې د پولیو واکسین وشي او کوټه پور وشي. خو زموږ خلک ډیر بې وزله دي، یعنی زه یو میاشتې چې د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ قهوي بازار چې د کوټو په نامه دی راغلی یم، مګر کوم ماشومان چې دلته راځي بیخي خورا خوارځواکه دي، حتی چې د هغوی عمرونه زیات دي او وزن یې بیخي کم ده، او هیڅ یو داسې مستند نشته چې له هغوی سره مرسته وکړي او کوښښ وکړي. او دا خلک غریبان دي، خلک یې مالدار خلک دي، نو دلته هیڅ کلینیک هم نه لري. نو دا خلک به څنګه عام هغوی ترلاسه کړي چې کلینیک نه لري؟ او چې زه راغلی یم یو رضاکار هم نه لیدل کېږي خلکو ته معلومات ورکړي، زه خلک نه څه یو لکم.
مننه کور مو ودان. بل اوریدونکی راخلو. بله څوک؟
سلام علیکم. رو رحمت همدر در سره پاړی کاکیم له لغمان نه.
همدر صاحب سلامونه در ورسیږي، پوښتنه مو مطرح کړئ لطفا.
مننه رو را یو سلام ډاکټر صاحب ته، یو سلام ټول اوریدونکو ته. کنه پښتنه خو مې دغه داسې بعض ماشوم د سیمور زادی یا لاس یا پخې شلې دغه سوځه کې دی، چې دایمه پښتنه مې دغه سما خپل ځینی ماشومان لیدلی دی رو را کې ستن ورته وکړي د ماشوم ټوب کې کوناتی کې کنه، نو هغه په خیر کار کړی دی او دغه ما خپل پسترګم لیدلی دغه سواجه کې دی چې دغه کم راک د هغه په ستن ورسی دی او بیا انسان دغه څه پل جایا په دې سره مخ کیږي دغه په پښتنه ده.
مننه کور مو ودان. ډاکټر صاحب، مخکې لدې چې تاسو د دغه دوو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایئ، زه دا باید یاد کړم چې د نومبر په 8 نیټه په ټول افغانستان کې د ګزرن یا پولیو د محو لپاره 3.3 میلیون ماشومانو ته په ټول هیواد کې واکسین تطبیق کیږي. د دغه واکسین د تطبیق لپاره څه فکر کوئ چې هغه عمده ستونزې څه دي چې ډیری ماشومان تاسو فکر کوي چې به برخې به پاتې شي او په کومو سیمو کې؟
مننه صاحب، نه پوهېږم چې لومړی دی هغه اورېدونکو پوښتنې ځواب کوم او که تاسو پوښتنې ته ځواب ته راشم.
مهربانی سب چند رنگ موشه خواه کرده
نو تاسو پختون تم رازم بخنه غوالم اول با دوریدون که رو اخلو دی دوی پختونی بزواب که بیا با تاس براسم لآخه آوریدون که چه ده بادغیس نیاری کنی وره و ده ده ریختیا هم من دیخنای پزیاده اوس محال ریختیا هم چه پا دی روزایینو که زمنګ روغتیایی مرکزونه چې دي دا بند دي او دلته هغه روغتیایی خدمتونه په سمه توګه سره چې هغه څه چې لکه مخ د مخه و اوس په هغې شکل باندې دوام نه لري خو د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې دغه روغتیایی خدمتونه ټولو ته په مساوي ډول سره باندې ورسوي البته تاسو پوهیږئ چې دا وروستی چې کوم په هیواد کې نظامي بدلون راغلی دی د دې بدلون سره زیات زمونږ لکه هغه بانکي سیستم په افغانستان کې دا ډېر زیات زیانمن شوی دی او که څه هم یعنی زمونږ هیوادوال دی نه ناهیلي کېږي دغه بانکي سیستم په رغېدو سره به یعنی مونږ اوس هم په خپلو امکاناتو کې یا په خپل بانکي حسابونو کې کافي مونږ مالی لګښتونه لرو دغه شیینه به دغه خدمتونه به انشاءالله چې ډېر زر بیرته پیل شي خو د خیر د تاسو د حوصلې نه د تاسو د زغم نه چې په دې لاره کې کوئ د دې مننه درته کوم تاسو ته نور هم صبر او اجر غواړم خو لکه بیا هم مونږ به وګورو تاسو هم دعاګانې کوئ چې هر څومره زر دغه شته ستونزې هوارې شي او په ټولو روغتیایي مرکزونو کې مونږ بیا د روغتیا خدمتونه هیوادوالو ته وړاندې کړو دا زمنم او دې لپاره انشاءالله چې کارونه روان دي دا کار به انشاءالله چې کیږي او دغه بل ورور چې د لغمان نه دوی اړیکه نیولې وه دوی په خپلو خبرو کې ویلې چې بعضې خلک لکه د مور نه چې پیدا شوي مور دادي لاس او پښې او دا یې پل شوي وي او دا رښتیا هم دا ځینې داسې ماشومان شته دی له بده مرغه چې هغه د پولیو سره غلطیږي دا پولیو نه وي خو هغه لکه کم ماشومان چې په مور دادي ډول سره د فلج پیدا شوي یا لاس او پښې شلوي هغه د پولیو د کابله نه وي د پولیو لکه شلیدل یا فلج چې دی د نورو فلجونو سره توپیر یې په دې کې دی چې د پولیو فلج چې دی دا نرم دی نرم دی داسې شخ فلج نه دی یعنی ډاکتران خو په دې ډېر پوهېږي خو زمونږ عوام هم د دې اصطلاحاتو سره اشنا دي چې د پولیو لکه اوسې که دا لاس یې ته داسې راواخلي دای داسې په ولاړه نه شي نیولی بېرته تپ لاندې ځمکې ته غورځېږي همداسې که پښه داسې لاندې نه په زور سره ونه نیسي هغه پښه بېرته ځمکې ته ځي لکه داسې شخ فلج نه دی پولیو فلج د نورو فلجونو سره چې هغه شخ دي د هغې سره د دې تفریقي تشخیص بیا کېدلی شي او دا رښتیا هم ده چې ځینې زمونږ ماشومان په کلو بانډو کې د پچکارۍ له کبله هم فلج کېږي نو په دغه د دې کوناټي نه لاندې داسې یو رګ تېر شوی دی لکه په عربي کې ورته رګ نسا ورته وایي او مونږ ورته په دې د ډاکټرۍ په حساب باندې سیاتیک نرز ورته وی یا د سیاتیک عصب دی یا رګ نسا ده نو که په دغه رګ باندې چېرته دا د پچکارۍ ستنه ور برابره شي نو بیا دا رګ که چېرته ووهل شي یا دا عصب ووهل شي نو بیا ماشوم په هغې باندې فلج کېږي نو ښه دا ده چې په کلو او بانډو کې دغه بیا په نورو روغتیایي مرکزونو کې دغه پچکارۍ یا دغه انجکشنې چې دي دا د یو پوه با تجربه کس یا روزل شوي کس او یا هم د ډاکټر یا د فارماسیست له خوا نه دغه ظرفیت یا دغه پچکاریانې وشي تر څو د دغسې فلجونو مخه ونیول شي اوس راز صاحب د تاسو پوښتنې ځواب ته چې مونږ لکه د نومبر په اتمه باندې یو پراخ کمپاین په افغانستان کې پلان کړی دی مونږ غواړو چې د دغه کمپاین په مټ باندې لس میلیونه ماشومانو ته چې عمر یې د 50 کالونه کمی هغو ټولو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو په دې کمپاین کې زمونږ تمه دا ده د نورو کمپاینونو په پرتله به د دې مزه او خوند به په دې کې چې لکاتیر کمپاینونه کې هم موږ د تورته پلانونه لرل موږ به هر ځلې د 10 میلیونه ماشومان په خپل پلان کې راوستل او موږ په دې باندې نه توانیدل چې د ټول 10 میلیونه ماشومان ته موږ واکسین ورسو مګر دا ځل د اسلامي امارات په بری سره او په هیواد کې د سولې پر اساس سره موږ تمه دا ده چې دا ته کېدلی شي چې د 10 میلیونه نه ډیرو ماشومانو ته موږ واکسین ورسو ځکه هغه ځایونه چې د مخه د امنیت په کابله موږ ته هغه هم ته مشکل و ستونزمنو موږ ته د ځینې پروګرام نه څارنه او نظارت هم سم نشو کولی اوس د هر ځای د کې د واکسین د تطبیق نه د دې له څارنې نه موږ ډاډمن کیږو نو یو شی چې ما تاسو ویلې چې د 10 میلیونه نه زیات ماشومان هغه زه داسې ویلې سم چې کېدلی شي چې موږ د 10 میلیونه زمونږ د هدف وړ ګروپ ماشومان چې دی 15 کالونه ښکته ماشومان دي خو زمونږ ماشومان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله خوارځواکۍ باندې اخته دي ډېر خوارځواکي ماشومان هغې د 15-16 کالو لکه توپیر نشي کېدلی چې دا ماشوم به 15 کلن وي که 16 کلن نو بیا کېدای شي موږ د 15 کالونه پورته ماشومانو ته هم د واکسین تاسو ورکړو چې په دې کې بیا کېدای شي زمونږ ارقام د هغه پلان نه هم اضافه شي.
مننه ډاکټر صاحب. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښایي چې په دغه واکسین فکر کوم دی به یوازې 3.3 میلیونو ماشومانو ته مرسته کوي خو تاسو برنامه ده چې 3 میلیونو کسانو وګړو ته د واکسین په افغانستان کې تطبیق کړي او دا به په ټول هیواد کې وي. مننه دوستانو. تاسو ازادي رادیو اوري او نن د اکتوبر 3 د پولیو یا ګزند محوي ورځ ته موږ په دغه خبرونه کې د روغتیا وزارت د کټوي افیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان ایوب لزان سره لرو او تاسو پوښتنو ته به جواب وای. ډاکټر صاحب مخکې لدې چې یو اوریدونکو ته ورشو زه غواړم چې و پوښتم چې دغه واکسین د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کیږي؟ آیا یوازې ماشومانو ته ځانګړي دي که په ځینو مواردو کې لویان هم کولای شي استفاده ترې وکړي او یا دوی ته هم د ګزند غواخ متوجه دی کنه؟
بل سپتا ډیره خپښتنه وکړله خو دا ناروغي چې دا یعنی په هر عمر کې انسانان اخته کولای شي دا سي ویلې شو چې یعنی په هر عمر کې ماشو انسان اخته کوي خو هغه پیښې چې لکه سنجول سوي دي په هغه باندې لکه علمي کار سوي دي تیړنې سوي دي نو هغه دا سي جوته کړی ده چې د 15 کالو نخته عمر ماشومان کې د دین اروغي خطر ډیر زیات دی نو موږ به اوس مهال د 15 کالو نخته ماشومان ته د واکسین په ټولو روغتیاي مرکزونو او د کلو باندو کې او د کورونو د لارې نه د واکسین موږ تطبیقو. ګوري که تاسو فکر کړئ زمونږ لکه حاجیان یا هغه زمونږ هیوادوال چې د عمرو د پارځي بیت الله شریف ته دی یا مخکې خطله وس خو دغه لکه د کورونا لکبله حرمین هم بند شوی دی خو هغه د مخکې کیسې کزه تاسو ته کوم نو هغه ممدا سی دی یا زمنګ مسافرین بچي هندستان هیواد تکله
هم د اوس چې نور یو دونو ته د باندې زی واکسین ورته تطبیق کی ممکن دغه پولیو واکسین وی یا نور واکسینونه؟
بله صاحب همدغه ګوري د نور هیوادونو په تیره بیا د هندوستان د هیواد پوښتنه ده هغوی اوس مهال د پولیو نه خلاص هندوستان په نوم باندې اعلان کړی دی لکه دا 2 کلونو په لړ کې نو هغوی وایي چې یعنی زمونږ ټولنې ته بیا د پولیو یا د ګزند میکروب رانشي نو ډیرو هیوادونو شپاغې کې بیا زمونږ دغه خبره د سعودي عربستان د دې لپاره کومه چې ځکه سعودي عربستان خو زموږ تاسو ټولو مقدسات دي یعنی هغوی چې د دې واکسین د دې میکروب نه دومره ډار لري او هغوی وایي چې تاسو هر حاجی چې په دې نیت لکه سعودي ته راځي نو کمخ کې د هغې نه د واکسین د تطبیق سرټیفیکیټ یا تطبیق د ځانه سره ونه لري زمون ساوري ته دی نه داخليږي نو د دینه ګوري مونږه اټکل کولای شو چې هغه ناوړه تبلیغات چې د پولیو د واکسین په اړه باندې کیږي دا په بشپړ ډول سره راځي، ځکه چې د اسلام ګوري هغه اساس او بنسټ په خپل د همدغه سعودي نه منتسب دی. نو چې سعودي دا شی نه مني تاسو سره، نو دا نور کوم خلک چې
ډاکټر صاحب فکر کوم یو اوریدونکو لرو پر دغه مسله به روس سره خبرو ته دوام ورکړو. زه غواړم چې اعلان وکم دوستان دا سکول شي په واتس اپ شمیره هم لمو سره اړیکه ونیسي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00202012 شپږ 01 01. یو اوریدونکو لرو، سلام علیکم.
پښتو
سلام. سلام ورور، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ ته خبر کوم.
نوم مو څه دی؟
نوم حبیب الله دی ورور.
حبیب الله، لطفا د پولیو یا د ګزن پاړه کومه خاصه پښتنه له ډاکټر صاحب څخه لری مطرح کړ. بله، فکر کوم اړیکه فریش ولا. دوستانو، تاسو ازادي رادیو اوري روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. په دغه پروگرام کې د امیر روختیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب را سره په خبرونه کې دی. ډاکټر صاحب، په دې به خبري وکړو چې ځینی مخالفتونه د پولیو د واکسین د تطبیق په اړه په افغانستان کې موجود دي، دغه د لڅ سرچینه اخلي او څنګه کولای شو سره مبارزه وکړو؟ څنګه څو شی وړاندې تاسو هم په یو ډول ورته اشاره درلودله، مهرباني صاحب.
نو تبن صاحب، په دې کې شک نشته دی چې هر ښه عمل چې دی هغه بد عکس العمل هم د ځان سره لري. دغه د لاس ګوتې چې موږ تاسو ګورو دا هم ټولې سره یو برابر نه دي، او دغه د خلکو یا د ټولنې د وګړو د دې ذهنیتونه هم یو شان نه دي. نو طبعا په دې ټولنه کې یعنی په دې بیا هم زه خوشاله یم، شکر ځای دی چې یعنی اکثریت ټولنه د دې پولیو د پروګرام چې دا د دې سره مثبت نظر لري، دوی د واکسین قبلې خو هغه دې زیات محدود شمیر کسان دي چې په دې حق لواندې د دوی نظر منفي دي. او یا هم یو شی چې تاسو ته ویم چې د دې لکه منشا پیدا کول خو مشکل کار دی، خو په ځینو ځایونو کې موږ تاسو پوهیږو چې دا پولیو کمپاین که موږ تاسو اجرا کوو، نو طبعا په دې کې خو یو محدود شمیر کسانو ته دوی ته د کار زمینه برابرېږي. نو خو که چېرته په یو کلي یو بانډه کې اوس فرضاً مثال زه راوړم، زمونږ په یو ولسوالۍ کې 50 کسه لکه رضاکارانو ته ضرورت دي، نو دغه 50 او په دې ولسوالۍ کې که وسنجول شي نو په دې کې لکه د 15,000 په شاوخوا کې کسان د دې لیوالتیا لري چې دغه پروګرام کې ځان شامل کړي او د دغې نه هغه په زحمې نه ځان برخمن کړي، ځکه چې اوس وخت کې خو دغه خپله د افغانستان اقتصاد ډیر زیات ځپل شوی دی، نو په ټولنه کې بیکاری کچه هم زیاته شوې ده. نو دغه د 500 کسانو په ځای 50,000 کسان خو موږ نشو کولی چې دې پروګرام ته راولو. نو طبعا په دې کې بعضې خلک هم داسې دي چې د دې پروګرام نه ناهیلي شي، بیا د پروګرام په اړه باندې یو ناوړه تبلیغ وکړي. هغه ناوړه تبلیغ خو طبعا بیا داسې چې د دې پریدل نور زینو ته او بیا د هغه سره نور اضافي خبرې پیدا کول په ټولنه کې، د خو زمونږ د ټولنې یو لکه رواجم دی، یو اصل په شکل باندې باید ته ومنو. نو زیات وختونه کې د دغه د ناوړه تبلیغاتو منشا له دغه ځایه پیدا کیږي چې لکه پروګرام کې که کم کسانو ته ځای پیدا نشي نو بیا هغه ناوړه تبلیغاتو باندې لاس پورې کوي، او همدغسې بیا ټولنې ذهنیت ګډوډي او
په پروګرام باندې منفي اغیز لري. خو کچې تاسو غونډه رسنې زموږ سره ملګری شي، بیا هم زه خپل هغه غوښتنه تکراروم چې لکه د دینی عالمانو د لارې نه او د ټولنې د مخاورو کسانو د لارې نه کچې ته دوی په خپل دې مبارک خلو باندې ژبه باندې یو مثبت کلمه د پښتو د پولیو په د پاره راوړي، نو زه په دې اند یم چې د دې پایلې به ډېرې مثبتې وي او موږ خپل هغه مخو ته په اسانه سره تکلیف ورسېږو.
مننه ډاکټر صاحب. د امر روغتیا وزارت د کتلي معافیت مسؤول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب و چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین او د دغه مرض پر ترنګوالي له ازادي راډیو سره په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې خبرې کولې. زه مجیب حبیب زی همدلته په دغه خبرونه کې له تاسو خدای پامانی کوم، تر بیا چې په خبرونه کې بلونه کې تاسو چوپړ ته حاضری کو علامه مل او خېچاري.
شومانو راتون کتارا موری او پلارا نخدای دپارا دما شومانو راتون کتارا دما شومانو راتون کتارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلون کچارا مور او پلارا نخدای دپارا د ماشومانو راتلون کچارا وڅاڅکي یو سکلیارا د ماشومانو راتلون کچارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلون کچارا دماشومانو راتلون کې څارا
آزادی رادیو لوونه تروو